د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
خبرونه پخوانی جهادي مشر صبغت الله مجددي پرون په کابل کې یوې غونډې ته د وینا په مهال د افغانستان د ولسمشر په سیاست نیوکه وکړه او وی ویل دوی بحران ته د افغانستان تلل نه بلکې په اوسني حکومت کې رښتینی اصلاحات غواړي. ښاغلي مجددي چې پرون یې د سیاسي ګوندونو په یوې مشورتي ناسته کې خبرې کولې ویل ولسمشر دې پوه شي هغه کسانو چې په ته کې نیولی دا هم کولای شي چې بیرته یې لرې کړي. صبغت الله مجددي د 2014 میلادي کال په ټاکنو کې په دواړو پړاوونو کې د ولسمشر اشرف غني ملاتړ کړی و. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخواني رئیس او د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال یونس قانوني هم وویل چې سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت عملاً د یو بحران ښکارو چې د منلو وړ نه دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د پخواني مشر جیمس کومینا دا پوښتنه کړې وه چې آیا د هغه په حقله تحقیقات کیږي او که نه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اف بی آی مشر جیمس کومی د سهشنبې په ورځ د دندې لرې کړو. د هغه د دندې نه د لرې کولو نه وروسته په امریکا کې سخت سیاسي جنجال راپورته شوی دی. ټرمپ د این بی سی ټلویژن ته په یوې مرکې کې وویل چې ما د اف بی آی د مشر نه تپوس وکړو چې ما ته ووایه چې آیا زما په حقله تحقیقات روان دي او که نه. نو هغه ما ته په ځواب کې وویل چې نه، ستا په حقله تحقیقات نه دي روان. د یادونې وړ ده چې جیمس کومی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په حقله تحقیقات روان دي. په پاکستان کې حکومت د مذهب د سپکاوي په خلاف کمپاین شروع کړی دی. د پاکستان د مخابراتو څانګې په میلیونونو پاکستانیانو ته داسې پیغامات استولي دي چې که څوک یې د مذهب ته د سپکاوي په طور ولیده نو هغوی دې خبر کړي او هم یې هغوی ته خبرداری ورکړی دی چې د هیڅ داسې ډول شیان به په خپل ټولنیزو رسنیو په اکاونټونو کې نه شریکوي چې دین اسلام ته پکې سپکاوی شوی وي. دې ته ورته پیغامونه په اردو ژبه د پاکستان د مخابراتو وزارت په ویبپاڼه هم خپور شوي دي. د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې ویاند ویلي دي چې دوی دا کار د محکمې د حکم په اساس کړی دی. ټولنیز فعالین وایي د حکومت دغه نوښت ښایي په خپل سر سزا ورکونې نورې هم زیاتې کړي چې د هغوی په وینا د 30 کلن ځوان مشال خان وژنې ښه مثال دی. مشال چې په آزاد فکرۍ باندې مشهورو تیره میاشت د سلګونو محصلینو د لوري په پوهنتون کې ووژلی شو. په لندن کې د سومالیې په هکله یوه غونډه جوړیږي چې د دغه جنګ ځپلي هیواد سره نړیواله مرسته وشي. په دغه غونډه کې د سومالیې د ولسمشر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي برسیره د برطانیې صدر اعظمې ټریسا می هم ګډون کوي. د سومالی سره د مرستو په حقله دغه غونډه چې پرون د پنځشنبې په ورځ وشوه ګډونوالو یې د نړیوالو نه غوښتنه وکړه چې له دغه هیواد د یو ځلې بیا د خوندي کولو په خاطر دې ورسره مرسته وشي. د اسوسیټډ پرس په خپل رپورټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د قاطع ځپلي هیواد سومالی سره د مرستې لپاره د 900 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې ده. هغه په لندن کې دغه غونډې ته په خپله وینا کې وویل سومالیا دا اوس وخت د تباهۍ او خوندیتوب په منځ کې ولاړه ده. دلته په لندن کې موږ د دې دپاره راغونډ شوي یو چې وکولای شو چې دا ملک د تباهۍ نه وساتو او خوندي کړو. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد وویل چې دغه ملک د 2 لسیزو د اوږدې جګړې د اثر نه د وتلو دپاره یو اقتصادي پلان ته ضرورت لري. ولسمشر محمد وویل د امنیت حالت تر هغه پورې نشي بدلېدی چې تر څو د سومالی اساسي مسله نه وي حل شوي او دغه اساسي مسله غربت او بیکاری ده. زمونږ په ملک کې ډیر شمیر ځوانان بیکار ناستی او هم دغه ترګرو ته فرصت برابروي چې هغوی دغه ځوانان وګواري. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي چې په سوریې کې د جنگ نه د خوندي سیمو جوړول به د هغه مخالفینو ته فرصت برابر کړي چې د سولې لپاره خبرې وکړي. دا و خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار له شاوخوا 20 کالو وروسته تیره ورځ په کابل کې د اسلامي جمعیت د ګوند مرکزي دفتر ته ورغی او هلته یې د دغه ګوند له مشر او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني سره وکتل. زموږ خبریال ممتاز بهیر له یو شمیر سیاسي کارپوهانو سره خبرې کړي او دا راپورټ یې برابر کړی دی.
د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند په یو بیان کې ویلي چې تیره ورځ د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د اسلامي جمعیت د ګوند له مشر صلاح الدین رباني سره د هغه په دفتر کې لیدلی او دواړو خواو په دغه هیواد کې د سولې پر ټینګښت او د مختلفو سیاسي ډلو ترمنځ د اتحاد او یووالي پر رامنځته کېدو ټینګار کړی. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم د اسلامي حزب د مشر د دغه اقدام ستاینه کوي، خو وایي چې اوسمهال د اسلامي جمعیت ګوند مهم غړي په خپلو کې اختلافات لري او د اسلامي حزب هڅه کوي چې له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړي او د واک د نیولو لپاره د اسلامي جمعیت ګوند له هغو غړو سره چې له حکومت څخه ناراضه دي لاس یو کی. د حقوقو استاد ډاکټر ودیر صافی امریکا غږ ته وویل
جمعیت کوم هم اوس ګډوډي راغلی ده، تفرقه کې راغلی دي، مهم سړی همدغه دی. دته هم جمعیت ګوند ویلي دي چې یا به ماموریت کوي یا به د ګوند مشري کوي. هغه چې د عبدالله نبیل شو د مزار والی عطا احمد نور، نو هغه د جمعیت دپاره د همدې صلاح الدین رباني په مشورې چې نږدې دي امتیازات غواړي، بل هیڅوک نماینده خصوصا د عبدالله په ضد بل هیڅوک نماینده د جمعیت نه ګڼي. فکر کوم چې حکمتیار
د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار او د اسلامي جمعیت د مشر صلاح الدین رباني ترمنځ دغه لید کاته وروسته له هغې شوي چې تیرونه اسلامي جمعیت په یو بیان کې له ښاغلي حکمتیار څخه غوښتي وو چې په خپلو ویناوو کې د کنایو د ادبیاتو له کارولو څخه ډډه وکړي. ډاکټر ودیر صافی د اسلامي جمعیت دفتر ته د اسلامي حزب مشر د تک بل لامل د اسلامي جمعیت د بیان جواب او د دغه ګوند مشرانو ته د کنایو په اړه د ښاغلي حکمتیار سپیناوی وښود. اسلامي حزب او اسلامي جمعیت ګوندونه چې د یو بل رقیبان شمیرل کیږي، پخوا په ځانګړې توګه په اویایمه لسیزه کې خپل منځي تودې جګړې کړي دي. د حقوقو استاد او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فاروق بشر وایي چې د اسلامي حزب او اسلامي جمعیت ترمنځ پخوانی اختلافات لا هم ژوندي دي او وخت ته اړتیا ده تر څو د دغو ګوندونو د مشرانو ترمنځ د خبرو پایلې معلوم شي.
نن خو ډېر تازه ده، ته وایم چې یو میاشت دوه میاشتې وروسته به وګورو چې د دوی دواړو په منځ کې هغه سابقه تاوتریخوالی چې موجود و هغه دوام کوي او یا دا دی چې واقعا حکمتیار صاحب او په همدې ترتیب سره حزب جمعیت حاضر دی چې په تفاهم سره دوی ژوند وکړي. نو دا ابتدائی مرحله دی، زه فکر نه کوم چې د دې سره مکمل نتیجه گیری وکولای شي.
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې له 20 کلو وروسته تیرونه کابل ته راغی، اعلان وکړ چې پخوانی اختلافات یې هیر کړي او له حکومت او ټولو سیاسي اړخونو سره د ورورولۍ او همکارۍ په نیت راغلی. خو ښاغلی حکمتیار د جمعې په ورځ د کابل په غازی سټیډیوم کې یوې لویې غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د اوسنی نظام پر جوړښت نیوکه وکړه او د ملي یووالي حکومت یې نامقدس او د اساسي قانون خلاف وباله. ښاغلي حکمتیار د غراز ویلي چې د افغانستان اساسي قانون مني، خو پکې یو لړ ملاحظات لري او همداشان په افغانستان کې د پارلماني نظام د جوړېدو مخالفت کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ډېرېدو د طرحې د تطبیق احتمال سته او دوی په دې تمه دي چې د دې ځواکونو د ډېرېدو شمیر او نیټه څرګنده سي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په یوې خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له ډېرېدو هرکلی کوي. په دې اړه پام وکړئ د خبریالي لیمې نیازی رپورټ ته.
افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بهراني ځواکونو د ډیرېدو احتمال شته، خو لا تر اوسه دغه ځواکونو شمیر او افغانستان ته د راتګ نیټه نه ده معلومه. د اجرایه ریاست وایند مجیب الرحمن رحیمي د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت د غوڅ ملاتړ د ماموریت مشر جنرال نیکولسن له هغې طرحې څخه چې په افغانستان کې د بهراني ځواکونو شمیر ډیر شي هرکلی کوي. ښاغلي رحیمي وویل
د ماموریت مشر چې دا ډیرو ځواکونو غوښتنه کړې ده، په نوي سیاست کې د دې احتمال شته چې ډیر ځواکونه له ډیر صلاحیت سره راشي. افغان حکومت اوسنی وضعیت ته په کتو له دې طرحې څخه پخوا هم هرکلی کړی و او اوس هم په تمه یو چې دا د ځواکونو شمیر او د راتګ نیټه اعلان شي.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه د هوایي ځواک د تمویل او تجهیز په برخه کې د بهرنیو ځواکونو اوږدمهاله مرستې ته اړتیا لري، خو بل لوري د ولسي جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د اوسنیو قواو شتون کافي دی. د ولسي جرګې غړي عبدالجبار قهرمان امریکا غږ ته وویل چې د ځواکونو له ډیروالي څخه باید ډیر پر دې غور وشي چې ځواکونو څخه څه ډول ګټه واخیستل شي. د هغه پر وینا په افغانستان کې له موجودو ځواکونو څخه په سمه توګه ګټه نه اخیستل کیږي، او که وضعیت په همدې شکل سره دوام وکړي د ځواکونو د شمیر زیاتول به هیڅ ګټه ونه کړي. ښاغلی قهرمان وویل
دا و پنځه نظر قوتونو په وجود کې هم د باغران ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې و، هم د دیشو ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې و. وخت چې د پنځه نظر قوا په وجود کې دا کار ممکن نه و، نو آیا د درو سو شپږ سو قوتونو په موجودیت کې څنګه ممکن دی؟ ولې د سلو کسو په وجود کې ممکن دی؟ په دې شرط چې د سلو کسو څخه سالمه استفاده وشي.
ښاغلی قهرمان وایي نه یوازې دا چې د بهرنۍ او کورنیو ځواکونو څخه اغېزمنه استفاده نه کیږي، بلکې د ستونزو لامل هم شوی دی. خو نظامي کارپوهان د بهرنیو ځواکونو شتون یوه شدید اړتیا ګڼي او وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ډیرو بهرنیو ځواکونو شتون اړین دی. نظامي کارپوه هیګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله اوس مهال د افغانستان جګړه پراخه شوې ده، او په مقابل کې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي سکتور دومره تجهیز شوی نه دی او نه هم شمیر ډیر دی. هغه همدارنګه د بهرنیو ځواکونو د ډیرېدو یو بل لامل د سیمې د هیوادونو لخوا په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ خبره وکړه او زیاته یې کړه
د همسایا د منطقې د دولتو په قدرتو دولتو روسیا شي، چین شي، ایران شي، دغه هم داسې اوازې دي او داسې لیدل کېږي چې د طالبانو سره همکاري لري، سلا ورکوي، تجهیزوي. نو پس په دې ځاکم د افغانستان دولت ضرورت ده چې د امریکا دولت چون استراتیژیک پلان ورسره لرو، امنیتي تفاهم ورسره لرو، تفاهمنامه ورسره لرو، د افغانستان سره مستقیما د دې مخالفینو د مخامخ په جګړه کې باید کومک ورسره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي وروستي پړاو ته رسېدلې ده، او ټاکل شوی چې د دغه ستراتیژۍ له مخې امریکا په افغانستان کې خپلو سرتیرو شمیر زیات او د ماموریت په بڼه کې بدلون راولي. اوس مهال افغانستان کې 14,000 بهرني ځواکونه شتون لري چې څه باندې 9,000 پکې یوازې امریکایي سرتیری دي. دا ځواکونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تمویل، تجهیز او روزنه کې له افغانستان سره مرسته کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو ریدونکو، په پاکستان کې د افغان مهاجرو په صحي ستونزو باندې مو په پېښور کې د مهاجرو د چارو له مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې هغه وویل
مهاجرین چې دلته په پاکستان کې اوسېږي نو هغه په دوه قسمه دي. یو هغه مهاجر دی چې هغه کمپونو کې اوسېږي، او یو هغه مهاجر دی چې هغه په اربن ایریا کې اوسېږي. مهاجرین چې په اربن ایریا کې په ښاري علاقو کلیوال علاقو کې اوسېږي، د هغې فیصدي 80% ده. یوازې او یوازې 30% زموږ مهاجرین په کمپونو کې اوسېږي. او تاسو ته معلومه ده چې په داخل د پاکستان کې د غیر له کوم مشکل نه ټولو دیني مراکزو شفاخانو ته مهاجرین بلا امتیازه د ځایي خلکو په شان مراجعه کولی شي، او هغې ته ټول هغه سهولتونه چې ځایي خلکو ته ورکول کېږي مهاجرینو ته هم ورکول کېږي. په داخل د کیمپونو کې هم یو ستاندارد بیوچوګان شته دی لیکن په خاډه دي چې دا نړۍ زیاتې مجهز وي اوس پاره کې ځینې ستونزې شته لیکن دا ری په خو شا کې چې څومره شفاخانې دي یا هسپتالونه دي یا په ځایي کلیو کې دي چوګانې دي هغې ته مهاجرین ورتلی شي د هغې د ریپارټیشن په سلسله کې چې کله ویاسي ته راځي د هغې خاص کلینیک دی او چې کله په داخل د افغانستان ته ورځي نو تاسو پوهېږئ چې داخل د افغانستان ته چې کله مهاجر ورځي نو هغه وروسته په خم نه چې اوري هغه د افغانستان یو تبه دی د مهاجر په کیفیت او په حالت کې نه پاتې کیږي نو څنګه چې په داخل د افغانستان کې خلکو ته سهولتونه موجود دي په هماغه اندازه په هماغه منوال دې خلکو ته هم سهولتونه دي او دوی ته ورکول کېږي او دوی کولی شي چې ټول هغه صحي خدماتونه چې د افغانستان حکومت یې خپلو وګړو ته ورکوي مهاجر هم دا غي وګړي دا غتي استفاده کوي
یعنی د پیسو د لارې کوم کومک ته دوی سره نه کیږي چې فرض کړو پیسې ورکي او د دوی سره مرسته وسی
نه 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 د پیسو د لارې څخه خاص کومک چې دې پیسې خو هم هغه دي چې یو ګراند دیتا چې د 200 روپو په اندازه د ورکول کیږي هغه دی یو لوی کو او لوی کوم کونه دی کا هغه دی کولی شي چې د موټر په کرایه کې ورکي کوي چې خوراکي مواد تر لاسه کوي چې هغه نه دي کې علاج وکړي دا غي هغه کوم کونه چې ورکي کوم ډالر په ګوډي کې چې دا ټول مشکل ورسېږي بیا هم د مهاجرونو ریاستونه چې هغه په تر خپل حد اندازې پورې کوشش کوي چې هغه ته رسیدګي وکړي تر څو چې د کور پورې رسیدي هغه ته خپل کوم ستونزې چې هغه ته وته حل کړي
بله جلیلی صاحب اکثره زموږ دغه کډوال چې دي یا فرزن افغانان چې دي چې په افغانستان کې کومې صحي ستونزې ورته پیښې سي دوی ځي پاکستان ته نو ودغه افغان مهاجرو یا کډوالو ته خو به که چیرې دوی ته صحي مشکلات پیښ سي او د دوی د علاج لپاره دوی وغواړي چې پاکستان ته ولاړ سي د دوی سره څه ډول کومک کیږي
یو کو داسې دي چې ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې تاسو معلومه ده چې دوی و دې ښکلو جنگ نه پاته صحي خدمات په اندازه او په هغه کیفیت کې نه دي چې مهاجر د ټول افغانانو هغه ستونزې پکې حل شي په دې اساس زیاتره خلک پاکستان ته هم راځي او یو تعداد یې هندوستان ته هم ځي خو دا چې مهاجرین په پاکستان کې بلد دي د بشرخانو کې بلد دي ډاکټرانو سره بلد دي چې کله افغانستان ته لاړ شي چې صحیح ستونزې ورته پیدا شي د هندوستان نه پاکستان ته ترجیح ورکوي چې هغه دلته راشي یو په دې معنا چې دلته بلد دي د خلکو سره د ډاکټرانو سره هغه مناطق ورته معلوم دي او دوی مدد چې مصارف په دغه اندازه په اندازه سره دي خو ته دې باندې کم راشي په دې اساس چې خاص کوم پیکیج نشته د ما چې هغه څوک چې د پاکستان نه تیری افغانستان ته او هلته بهتر یې هغه غواړي چې افغانستان ته راشي چې هغه یو خاص سهولت یا کوم کار طریقه یا میکانیزم موجود وي چې دې خلکو سره ځانګړي ډول سره یا صحیح ډول سره ورسره مرسته وشي
بله او داسې خاص پروګرامونه د دوی لپاره د مهاجرو لپاره ستاسو د صحیح علاج لپاره بعض امراض د لیر کول لپاره یو خاص پروګرام
یو خدای دې چې د پولیو خبره دا چې هغه وکړه چې د پاکستان نه دی خونه هم اوري د ټول سنټر جوړ شوی دی چې د پولیو قطرې دې ته ورکول کیږي په داخله د افغانستان چې کله ټول خام کې اوري د دبليو ایچ او پروګرام دې چې هغه ته د پولیو قطرې ورکول کیږي واکسینیشن خبره دا واکسینیشن دلته هم کولې شي پاکستان په راکو صفخانو کې لکه څنګه چې پاکستاني وګړي هغه تر لاسه کوي هم په داخله افغانستان کې خاص تر لاسه کوي لیکن د څه خاص پروګرام لکه که په خوا چې فن دې زیاتو توجه د افغان مهاجرینو ته ډیر زیاته و هغه څه خاص دې پروګرامونه نشته
الاتیا څه دی
الاتیا هم دغه چې هغه کوم ملل متحد چې مخکې کوم فاندینګ د دې د خاطر کوا فاند اوس کم شوی دی تاسو معلومه ده چې هغه کوم اداري چې صحیح کومکونه د افغانستان سره کوي نېشنل او انټرنېشنل اداري خپل د فاند کمبود سره مخامخ دي او خپل هغه خپل هغه سټاف هم کم کړی دی او خپل فعالیت کوم صحیح چې دی هغه هم کم کړی دی یوازې یوازې په هغه حکومتي اداراتو باندې ډیر زیات بوج او ډیپند دی چې او کوم کو داخل د افغانستان کې په داخل د پاکستان کې یوازې یوازې مهاجرین کولای شي چې حکومتي ادارونه کې خپلې ستونزې حل کړي نو د څه خاص تقریبا صحیح پروګرامونه نه په کمپو کې ورته شته دي او نه په بل علاقه کې شته دي فقط د مغه سهولتونه چې ځایي خلکونه مستفید دي لیکن ضرورتونه د خوا په نسبت سره ضرورتونه دا چې ضرورتونه یې حل کړي
بله ستاسو کور ودان ډیره مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او اوس په مکړی دی رپورته. د پکتیکا په برمل او ګومل ولسوالیو کې د پولیو واکسین د تطبیق مخه نیول سوی او د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د واکسین د نه تطبیق ستونزه په سیمه کې له خلکو سره د نه همغږۍ له امله رامنځته سوې. عبدالمالک شفاق په دې اړه له پکتیکا ولایت څخه رپورټ لري.
د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د پولیو واکسین د نه تطبیق خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره پر پوله پرته برمل ولسوالۍ کې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې واکسین نه دی تطبیق شوی. برمل د پکتیکا هغه ولسوالۍ ده چې په تیر 2014 میلادي کال کې د هیواد په کچه پکې د پولیو تر ټولو ډیرې مثبت پیښې ثبت شوې. سمو د وړاندې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو په برمل کې د ستونزې د حل خبر هم ورکړی و، خو په سیمه کې د قومي ستونزو او ناسمې همغږۍ له امله لا هم په برمل کې د پولیو واکسین ته د تطبیق اجازه نه ده ورکړل شوې. په پکتیکا کې د عامې روغتیا وزارت له لورې په صحي چارو کې د ایمرجنسي څانګې استازی محمد نور وایي چې په برمل کې ستونزه د حل کېدو په حال کې ده او شاوخوا 90% د هدف وړ ماشومانو ته به په راتلونکي کمپاین کې واکسین تطبیق شي.
په ګومل کې تقریبا درې سو د بعضو سوء تفاهماتو او غلطو انګیزو د خپرمونو په اساس خلکو ته سوالونه پیدا شوي وو، نو دغه 15% ساحو په خپله منطقه کې سپینګیرو مشرانو هلته د واکسین د تطبیق په اړوند باندې مخالفت وښوده چې اوس په دې ورځو کې انشاءالله د دې قناعت هم د حل په درشل کې دی.
بلخوا د برمل ولسوالۍ یو تن مدني فعال پاینده خان وزیري وایي چې په برمل کې د پولیو ضد کمپاینونه د شخصي غرضونو ښکار شوي دي او له مسؤلینو غواړي چې د واکسین له ټیمونو څخه دې جدي څارنه وکړي.
دغه مشکل چې کوم حالي کې دا باید کومي مسایل حل شي، هلته هغه کومي خلک جوړ جوړای راشي، نور مشکل حل دی، نور مشکل نشته دی، ځکه چې دغه خلکو دغه کوم مخالفتونه چې راپورته شوي دي په دې اساس راپورته شوي دي چې کوم ورته چې تکاس به زما طرف ته نه راځي. نن سبا حالات استراري دي، ګډوډ حالات دي، بیا سرحدي ولسوالۍ ده، مختلف نظرونه خلک یې بل طرف ته چې ما ول چې تا تندر ځي تاول به ما ته نه راځي، په دې اساس باندې دغه مشکل.
د همدې ولسوالۍ یو تن بل اوسیدونکی محمد آصف بیا وایي چې په برمل کې د صحي رضاکارانو شمیر کم دی او نشي کولای د برمل ټولو ساحو ته واکسین ورسوي.
پکتیکا ولایت کې برمل ولسوالۍ د نورو ولسوالۍ په پرتله یوه لویه ولسوالۍ ده. څومره چې د واکسیناتورانو ضرورت دی دومره شتون نه لري، چې کوم تشکیل چې ضرورت هغه شتون نه لري او بل هغه نفر موجود دی د پولیو په پروګرام کې چې هغه د نورو ولسوالۍ دي، اصلا د خلکو سره بلد نه دي، د برمل ولسوالۍ د کلتور عناناتو دغو سره نه دي بلد، په کلیو کې نه دي بلد چې دا کوم کلی دی چیرته دی.
په داسې حال کې چې بې سوادي، غلطې انګیزې او د امنیت نشتون د هیواد په کچه هغه څه دي چې ډیری وخت یې د واکسین د تطبیق مخه ډپ کړي. خو روغتیایي مسؤلین وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونو په ترسره کولو به وکولای شي واکسین عام او بې ضرره ثابت کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
شایسته وایز هغه پیلوټه ده چې د شنبې په ورځ به د نړۍ ګډ چاپیره په یوازې سر سفر پیل کړي. پیلوټه وایز غواړي د دغه سفر له لارې نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې هم کولی سي هر کار ته چې نیت یې وکړي په ښه توګه یې ترسره کړي. شایسته وایز په اصل کې د افغانستان ده او په کوچنیوالي کې د جګړو له امله د خپلې کورنۍ سره یو ځای امریکا ته راغلې. د امریکا ژغ خبریالان رونا دوراني غورځنګ او احمد سمیر رسولي د فلوریدا ایالت ته ورغلي وه او د شایسته وایز سره یې په دې اړه خبرې کړې.
امریکایي افغانه ښایسته وایز به د مې په 14 نیټه خپل رویایي سفر د امریکا د فلوریدا د ایالت نه شروع کړي او د دې خاکي کورې 15 وجوده به په یوازې سر سفر وکړي.
So I'm going to take off from this airport.
زبد د ډیټون ابیج د نړیوال هوایی ډګر نه یانه له امده ځای خپل نړیوال سفر پیل کم. الوتکه به مې د هوایی ډګر تر ټولو لوی رنوی خواته روان شي، یا به د بی اومې سندي کینه خوا رنوی نیسم، او یا به هم خي خواته د 250 رنوی نه والوزم.
خوښسته نه ویش کلمه مخکې د مهاجرو پیو کم کې زیګدلې. لا ډیره وړه و چې مور او پلار امریکا ته مهاجر شو. خایسته په کالیفورنیا کې د لیسې تر ختمولو وروسته په فلوریدا کې پیلوټي وویل.
کله چې زمونږ کورنۍ امریکا ته راغله، زه یوازې د څلورو میاشتو په مکتب کې مې ډیر په دقت درس وایه. په ریاضي او ساینس کې مې ډیر کوشش کاوه. په اوانهوردۍ کې داسې یو متل دی چې وایي، اوانهوردۍ کې د مینې داسې یو ماشه دی چې یو ځل دې وچیچي نو تر ژونده به ورسره مینه لري. چې په ما باندې همداسې وشو.
خایسته وایز دوی ماستری لري. یو ماستری په 2010 کال کې د ایروناتیکل د پوهنتون نه واخیسته. نه کال کېږي چې پیلوټي کوي. هغه وایي هیله لري چې د دې دا جرأت او علاقه افغانو نجونو ته هم دا جرأت ورکړي چې د پیلوټي مسلک ته مخه کړي.
نو کله چې مې د پیلوټي لیسانس واخیسته، غوښتل مې چې دا پیام ټولې نړۍ ته ورکړم، په خاصه توګه هغو افغانو جنکو ته چې د ستونزو سره مخ دي او داسې فکر کوي چې ځینې مسلکونه یوازې د نارینهو دپاره دي او یا هم ښځې نشي کولی چې پیلوټان شي. نو همدا وجه وه چې ما د ډریم سور په نامه د غیر انتفاعي موسسې سره یو ځای کار شروع کړ، تر څو په نړۍ کې په ځانګړې توګه افغان ځوانان په خاص ډول جنکۍ د هوانوردۍ تر څنګ ساینس، ریاضي او فزیک ته وهڅوم.
کله چې د خایستې سره یو ځای د الوتکو هنګر ته ورسېدلو، نو په ډېره خوشحالۍ سره غږ کړ چې دا هغه الوتکه ده چې د دریو میاشتو لپاره به زما کور وي. الوتکه اوس د وروستي چک اپ لپاره د الوتکو په یو هنګر کې ولاړه ده او وروستي معاینات یې ترسره کیږي.
لکه څرنګه چې تاسو ګورئ، د الوتکې ټول سیستمونه ایستلي دي، فقط زما سیټ شته او بس. هرغه څه چې د الوتکې وزن ډېروي، هغه ټول د الوتکې نه ایستلي دي. فقط څنګه مې د تیلو یوه ډبه ده او شاته مې دلته یوازې یو کوچنی ځای پاتې کیږي، دیزی کې زه خپل کالي او نور ضروري شی نږدم.
د خایسته وایز د سفر تنظیموونکی وایي، څلور کاله مخکې دا فکر راته پیدا شو چې خایسته به د مځکې په شاوخوا دا سفر کوي، خو هیڅ موده تصور نه کوو چې دا پلان به عملي شي. خو کله چې مې هغه له نږدې وپیژنده او د هغې مینه مې د خپل مسلک، هیوادوالو او د نړۍ د نجونو په وړاندې او د هغې لوی مسؤلیت مې احساس کړ، نو زه دې ته اړ کړم چې دواړه سره یو ځای نه ستړي کېدونکې هڅې وکړو او دا پروګرام په موافقت سره یو ځای پای ته ورسوو.
ډریم سور یوازې دا نه ده چې په نړۍ کې سفر وکړي، الوتکه فقط د انتقال یوه وسیله ده، خو د ښایستې پیغام ټول نړۍ ته، په خاصه توګه افغانو جنکو ته، ځکه تر هر څه لوړ او مهم دی چې یو خوب اوس په حقیقت بدل شوی دی.
ښایسته وایز د یوې افغاني امریکایي پیلوټې په حیث ډېرې لوی هیلې په زړه کې لري. هغه وایي کله چې له سفره بېرته راوګرځي، نو د خپل پلار او نیکه هیواد ته به ستنه شي او افغان جنو ته به د پیلوټۍ په مسلک کې روزنه ورکړي. ښایسته وایز اوس مهال د فلوریډا په ایالت کې د پیلوټۍ په برخه کې په یو پوهنتون کې استاده ده.
ښایسته وایز به د دتونه بیشت نړیواله هوایي ډګر نه به ډېر نږدې د خپل نړیواله سفر پیل کړي، چې د دې لومړۍ ناسته به د دوبۍ په نړیواله هوایي ډګر کې وي. رڼا دوراني غورځنګ، دتونه بیچ، فلوریډا.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په ولسی جرګه کې د خلکو استازي او یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې هر وزارت چې ورځي، سرپرست وزیر په خپل ځای نه وي او خلک په دغو وزارتونو کې د بې پروايي له امله شکایت کوي. په دې باره کې د ازادي رادیو خبریال سباون کاکر رپورټ لري.
په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمیر استازي وایي د سرپرست وزیران له لوري د وزارتونو اداره کول یو جدي ستونزه ده. د دوی په خبره د ملي وحدت حکومت دواړه مشران کوشش کوي چې خپل د خوشي وزیران د وزارتونو لپاره معرفي کړي او دا کار د دې لامل شوی چې وزارتونه سرپرستان ته پاتې شي او فساد زیات شي. په دې اړه د ولسی جرګې یو غړی مسوده کروخي وایي،
امروز فساد کې چور او چپاول
دا وایي د نورو چې په حکومت کې چور او چپاول دوام لري اصلا له چا څخه پښتنه نه کیږي خو په دې ډول رشوت نه خورل کېده ډېر وزارتونه د سرپرستان له خوا اداره کیږي تاسو ولیدل چې موږ و وزیران سره او صلاحیت کړ کله چې موږ د خپل موکلانو د کار لپاره وزارتونه ته ځو دوی حضور نه لري باور وکړي چې خلکو له حکومت څخه فاصله اخیسته ده د یادونې وړ ده چې اوس مهال د دفاع اطلاعات او فرهنګ د سرحدونو او قبایلو چارو او د قانون وزارتونو د سرپرستان لخوا اداره کیږي
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې خپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا ژغ